اخلي. د افغانستان د ناشرانو او کتاب پلورونکو د اتحادیې مشر ډاکټر اجمل اعظم رسنیو ته وویل چې حکومت د مالیې د نه ورکړې په وجه د دوی دوکانونه بند کړي دي، حال دا چې په قانون کې د کتاب د کاروبار لپاره مالیه نشته. ډاکټر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې که ناشران د مالیې ورکړې ته اړ ایستل شي نو د کتاب بیه به ورسره لوړه شي او خلک به بیا د کتابونو د پیرودلو وس ونه لري. د یادولو ده چې د افغانستان د رسنیو په قانون کې د کتاب خپرونکي او واردونکي د مالیې له ورکړې معاف دي، خو د مالیې د وزارت له مقرراتو سره سم د کتابونو کاروباریان هم باید حکومت ته مالیه ورکړي. او روستای خبر دا چې د افغانستان د پوهنې پخوانی خدمتګار او د معارف د کتابونو مؤلف عبدالمحمد مموزی وفات شو. ارواښاد مموزی تیر اونۍ د جرمني په بون ښار کې وفات شو. د ژوند وروستي کلونه په پردیسۍ کې تیر کړل. له ارواښاد مموزی څخه په دینی او اجتماعي موضوعاتو کې مختلفې لیکنې راپاتې دي.
په تیرو دولس کلونو کې چې په افغانستان کې ښوونځي زیات او مطبوعات آزاد شول، نو یوه نتیجه یې دا وه چې په کابو هر ولایت کې مختلفې مجلې راووتې. اکثره دغه مجلې ځوانان چلوي او معمولا په منظم ډول نه چاپېږي. د شینکي لغمان مجله د اوسني وخت یوه ولایتي مجله ده. شاه محمود شینواري د دې مجلې له چلوونکي سره دغه مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه هیله وړاندې کوم. زمانم سبقت الله شهاب قریشی ده، د لغمان ولایت د شینکی لغمان د مجلې مسؤل مدیر.
کله دغه مجلې په اړه ته معلومات راکړه قریشی صاحب، چې دغه مجله کله پیل شول او د لومړی ګڼې څو وخت چاپ شوې ده؟ تر اوسه پورې څومره ګڼې چاپ شوې ده؟ چا د خوانه کمیټو لن د خوانه ده کنه؟ خپل د ځوانانو د فرهنګي کمیټې د خوانه ده.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې دغه مجله زمونږ شینکی لغمان محلنۍ مجله ده، دغه د دوه میاشتې او یا درې میاشتې وروسته چاپ کیږي او د دوه تقریبا زمونږ د ځوان ادبي ځواک د فرهنګي ټولنې چې په لغمان کې موقعیت لري او د دوی له خوانه د مجله چاپ کیږي او د تقریبا درې کال کیږي چې دغه مجله مونږ په کار اچولې ده او مونږ تقریبا اوس دغه ومه ګڼه ده چې چاپته نوې نوې راوته ده.
دې مجله کې کوم کوم مطالعه خپرېږي؟ محتوا یې روښانه کوي اوریدونکو ته؟
ښه، په دغه مجله کې خو مونږ غواړو چې د لوستونکو په خوښه باندې هغه مطالب راغون کړو چې دوی لپاره ډېر په زړه پورې اوسېږي او د روزمره ژوند لپاره دوی ګټور تمام شي. نو دې کې مونږ د اسلامیاتو برخه هم راخستو ده، بله اجتماعیاتو برخه ده، فرهنګي ده، همدارنګه د زراعت برخه کې ده. په اخره برخه کې مونږ د خویندو او د کور د غړو لپاره د پخلي په نوم باندې هم یو خپرونه لرو او د همدارنګه د ټوکو یا د مسکا پاڼه هم مونږ لرو چې دې کې یو شمې یو تعداد ټوکه مونږ پکې د اوریدونکو د خوښۍ او د خوښۍ لپاره دا وړاندې کړو د اوریدونکو لوستونکو ته.
وروستۍ پوښتنه دا زه وکړه، په راتلونکي کوم پلان لري تاسې چې د مجلې د لا ښه کېدو په خاطر باندې څه پکې اضافه کړي؟
اول نه، موږ خدا قضاوت نور لستونکو ته غپریدو چې هغه موږ ته کوم ډول مشورې موږ درکوي، موږ هغه مشورې دوی سترګې پلارې ورته دوی څخه موږ مشورې اخلو. کوم مشورې چې موږ ترکړو موږ راتلونکي کې دوی د دغه ګڼه کې موږ ورځې ورکو. لکه څنګه چې دغه ګڼه کې زمونږ 50 مخه ده، موږ کولای شو د روان نور په راتلونکي کې موږ دغه مطالبه ته لا هم زیات ځای ورکو او دغه تر سلو مخو پورې موږ هم دا وغځو تر څو پورې زمونږ لستونکو ته لا هم په زړه پورې اوسېږي.
ډېر زیات مننه تاسو.
ډېر زیات مننه تاسو خان.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د پوهنتونونو او محصلانو شمیر څو برابره زیات شو، خو د پوهنتوني کتابونو ژباړي او تولید ته لازمه توجه ونه شوه. البته ځینو ځوانو پوهانو او ژباړونکو د دې خلا د ډکولو لپاره مټې رانغښتې دي او د قدر وړ کارونه یې کړي دي. په دې لړ کې یو مهم کار چې په دې وروستیو وختونو کې شوی او د ډیرو توجه یې جلب کړې ده، د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې د 900 مخیز کتاب ژباړه ده چې ډاکټر زلال احمد رنزورمل، ډاکټر احمد مجیب احمدی او ډاکټر محب الله اصغم له انګریزي څخه راژباړلی او شاغلی محمد حلیم فدایی د چاپ بندوبست کړی دی. د دې کتاب د اهمیت په افغانستان کې د طبي ترمینالوژي او دغه راس د مختک د مشورتي خدمتونو د ادارې په باره کې چې دغه کتاب چاپ کړی دی، له ښاغلیو حلیم فدایی، ډاکټر زلال احمد رنزورمل او د طبي پوهنتون له استاد پوهنمل ډاکټر محمد انور حنیف سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په سر کې ډاکټر رنزورمل راته وایي چې د ژباړې لپاره یې ولې دغه کتاب انتخاب کړ.
کله چې موږ په دې اړه تصمیم ونیوای چې په طبي برخه کې یو ښکلی اثر پښتو ژبې ته راوژباړو، نو دا فکر مو وکړو چې داسې یو کتاب باید وژباړل سي چې د طب د برخې د هرې برخې ډاکتران ورڅخه استفاده وکولای سي. نو دا مو ښه وګڼله چون په هیواد کې د داخلي په څانګه کې داسې بشپړ ټکس بوکونه نه ول، او چې داسې یو ټکس بوک راوژباړو چې د هرې برخې ډاکتران، هغه کې داخلي متخصصین وي، هغه کې محصلین وي، هغه کې د جراحي او نورو څانګو ډاکټر صاحبان وي، هغه ورڅخه استفاده وکړي. نو کله چې مو همدغه نړیوال کتابونه وکتل، د داخلي هغه ستر ټکس بوکونه حجم یې ډېر زیات و. نو په دې لټه کې سولو چې داسې یو ټکس بوک، داسې یو کتاب پیدا کړو چې هم لنډ وي او هم د داخلي ټولې څانګې په بر کې ونیسي. نو بالاخره په داسې د ډاکټر صاحب نامدانش چې دا کوم کتاب چې د تالیف کړی ده، دا یې له څلورو نړیوالو کتابو څخه چې هغه د داخلي د څانګې نړیوال کتابونه دي چې هغه لغو څخه را خلاصه کړی ده، او اوس یو نړیوال کتاب په توګه منل سوی ده. دا کتاب څو ښې ځانګړنې لري. یوه ځانګړنه دا ده چې دا د هرې برخې ډاکټرو څخه استفاده کولای سي، که هغه د داخلي څانګې ډاکټري، که د جراحي څانګې ډاکټري، هم که د نورو برخو وي. دوهمه خبره دا ده چې له دې کتاب څخه زیاتره د طب پوهنځیو په لیکچر نوټونو کې استفاده سوې ده. یعنې داخلي د څانګې چې کوم مضامین په طب پوهنځیو کې لوستل کېږي، دا 90% محتویات له همدې کتاب څخه تدریس کېږي. نو موږ ویل چې دا کتاب که موږ د یو بشپړ ټکس بوک په توګه ټولنې ته وړاندې کړو، نو ډاکټر صاحبان به ډېره زیاته استفاده وکړي. او درېیمه خبره دا وه چې په هیواد کې چې کوم د تخصص ازموینه اخیستل کېږي، د داخلي د څانګې کوم سوالونه چې راځي، هغه ټول هغه سوالونه وو چې دا کتاب یې کور کولای سي. یعنې دې کتاب څخه په استفادې سره یو ډاکټر کولای سي چې تخصص ازموینې ته لاره پیدا کړي.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، دا پښتنه به تاسو وکړو، داخله ناروغي خو یو اصطلاح ده او ډېره استعمالېږي، عام خلک لکه زما غوندې شاید ډېر پوه نه سي چې داخله ناروغي یعنې کومه ناروغي، یعنې دقیق حدود یې کومه دي.
د داخله د ناروغیو په هکله باید ووایم چې ټول هغه مرضونه او ناروغۍ چې هغه د جراحي یا عملیې یا د اپریشن ته اړتیا ونه لري، دا د داخله ناروغیو په کټګوري کې راځي. چې البته په داخله کې بیا ډېر مختلف تخصصونه دي، او مشخص او ځانګړي ډول که ووایو د داخله ناروغیو د کتاب مطابق اطلاق په هغه مرزونو چې هغه زړه، هغه سږو، هغه د هضمي سیستم یعنی کولمو او میده، او د پښتورګو او نورو هغه مرزونو چې د دوی سره تړلی دي، دغه اعضاو سره دی پورې اطلاق کی.
شغله رنزورمل، دا کتاب تاسو دریو کسانو ترجمه کړی دی. درې کسان خو درې سبک لري، او د دې اصطلاحاتو مشکل هم ډیری کله چې علمی کتابونه ترجمه کیږي، بیا هر څوک فکر کوي چې دی وی علمی او ساينسي اصطلاح لپاره به دا معادل بهتره وي. تاسو څنګه په دغه مسله کې له مشکل سره مخامخ نه سوئ، یا که مخامخ سوئ نو حل لاره مو څنګه پیدا کړه؟
موږ طبي ترمینولوژي په خپل حال پرې اخی ده، یعنی هغه اصطلاحګانې چې هغه په طبابت کې د یوې طبي اصطلاح په توګه منل سوې ده، چې زیاتره انګلیسي کلمې دي، او زموږ په دغه اسلامي هیوادونو کې ځینې کلمې عربي دي چې هغه د طبي اصطلاحګانو په توګه منل سوي دي، چې هغه ټول ډاکټر صاحبان له هغو سره بلدیت لري او په هغوی باندې پوهیږي، هغه موږ نه دي ژباړلي.
په افغانستان کې به دا خبره کېده چې دلته دغه عصري طب ترکانو افغانستان ته راوړ، بیا ترکانو خپل اصطلاحات درلودل، دا اتیا کاله پخوا خبره ده، او ترکي اصطلاحات وو، البته له هغو سره عربي اصطلاحات هم وو چې ترکانو راوړل، بیا دلته فرانسوي اصطلاحات هم زیات شول، او لاتینو، بیا انګریزي وو. دا ځینې خلک وایي چې د اصطلاحاتو ګډوډي سته، زموږ په طبي علومو کې، په نورو کې به هم وي، په طبي علومو کې هم سته.
داسې ځینې مسلې سته، اما د طبابت یو منلې ترمینولوژي اوس په نړۍ کې سته.
په نړۍ کې خو سته، اوس په نړۍ کې سته. موږ وایو دا انتانی مرزونه،
انتانی مرزونه.
زه خو خپل وخت نه پیدا مده، ډکشنري مې ډېرې پسې وکتلې، باور کوي چې د انتونی لغت می پیدا نکو وسه سی حدس و همه چی دا اخیستونی ناروغی دا فونت و دا قسیسی بیا ممکن دا انتونی ناروغی کلمه ور سر استعمال سیال نگمان کومه دا افغانستان طول سلاحات بین مللی هم ندی دا تیبی سلاحات
کم ترمینولوژی شی نره منلی دا اغا اساسا لاتین و یونانی ربو چکا خسل سوی اما پا افغانستان کچی کم ترمینولوژی دا دا تقریبا زیادتر عربی دی ز ژوندۍ بیلګې هم در کولای سم داسې کلمه چې هغه په ترکی ژبه نه پوهیږم شاید داسې کلمې وي اما لا تر اوسه چې کوم اصلاحات دي طبي اصلاحاتو په نامه منل سوي دي هغه زیاتره عربي دي او د عربي ته له مخې چې کوم اصلاحات دي هغه نو طبعا لاتین یوناني دي چې اوس هغه د انګلیسي اصلاحاتو په نامه په کتابو کې کارول کیږي
شغله فدایي صاحب د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې د داخله ناروغي د تشخیص او درملنې کتاب چاپ کړی دی او ډیر خوله چاپ کړی دی ګومان کوم په افغانستان کې به د سیغت اکیډمیک کتابونه دومره شایسته ډیر کم چاپ شوی ستاسو ټولنه څنګه نور مکم کتابونه چاپ کړی دی یا چاپوي
مګ د کتابونو ترڅنګ مګ د کتابونو د چاپ لوست اخیستلو لپاره یو پروګرام طرح کړی دی چې هغه ته د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام وای ترڅو موږ وکولای شو د دې پروګرام لاري موږ ټولنې ته تس یو کتاب په هر دګر کې وړاندې کو سیاغه کتاب د ټولنې په هغه دګر کې د منلو وړ وي ولوستل شي اخیستونکي ولري او په لوی کې د سی یو خدمت وي چې هغه تل پاتې خدمت وي د دې پروګرام لاري موږ تر اوسه پوري دری کتابونه چاپ کړی دی دری نور ترکار لاندې دی چې په دې کې تر ټولو مهم کتاب چې موږ چاپ کړی هغه د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه ده همدا کتاب دی موږ هر کتاب نه چاپو بلکې هغه کتاب چاپو چې هغه په نړیواله کچه منل شوی وي هغه چې په هر مسلک کې وي په ځانګړي ډول په علمي ډګرونو کې منل شوی وي او دی هغه مسلک خلکو ژباړل وي او هغه په دواړو ژبو باندې د کومې نه چې ژباړل کیږي او کومې ته چې ژباړل کیږي په هغه باندې برلاسي وي دغه کتاب هم تر کومه بریده پوری چې موږ د ګڼو ډاکټرانو صاحبانو سره مشورې کړې دي داسې یو کتاب دی چې د هر کلینیک د ډاکټر د پاره دا یو ضروري ریفرنس او مرجع ده
شغله فیدایی تاسو دی کتاب د ملاتړ پروګرام ته اشاره وکړه دا مو ملاتړ صرف د چاپ په برخه کې کوي او کنه د کتاب د توزیع او خلکو ته د رسولو یو ته هم کوم پروګرام لري
د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام هغه هدف دا دی چې لوستل اخیستل د دې فرهنګ رواج کړي د دې لپاره موږ کتاب ل ژباړې نه واخله تر توزیع پورې دا څومره پروسه چې ده پېږي که ژباړه ده که ډیزاین دی د هغې چاپ دی او توزیع او بالاخره د هغې خرڅول او هغه د خرڅلاو پیسې د یو سیستم له لارې راټولول او بالاخره بیرته په هغې باندې بل کتاب چاپول چې موږ دغه ټوله پروسه د همدغه پروګرام لای پر مخ بیا
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف تاسو خو د کابل په ټیپی په هنتون کې استاد یاست او بیا مو په جاپان کې لوړې زده کړې کړې دي تاسو دغه کتاب څومره مهم ګڼئ د یو ډاکټر او د یو متخصص په صفت
لومړی غواړم چې د مخکنی موضوع پر اړه د ټرمینولوژي و یو لاند بحث وکم خوشبختانه د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د طب د پوهنځیو د افغانستان لپاره یو مشترک نصاب موجود دی چې د هغې په اساس باندې یو مشترک ژبه او ټرمینولوژي په دې باندې توافق شوی دی او د ډاکټر صاحبانو چې کوم کتاب لیکل شوی دی چون دغه سلسلې دوی هم شاګردان تیر شوي دي نو هماغه ټرمینولوژي د یو فرهنګ په ډول پاتې ده چې یو متفقه ژبه ده د کتاب د ارزښت پر اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې دا کتاب اصلا د ترجمې لپاره یو ښه کتاب انتخاب شوی دی او دا غي دلیل دا دی چې دغه کتاب د سټانډرډ ټیکس بوکونو چې بندلې سطح باندې د مختلفو پوهنتونونو نصاب یا کریکولم کې شامل کتابونه دي د هغه کتابونو نه راټول شوی دی اهمیت په دې کې دی چې با اعتبار مراجع دي اول دویم